درنو اوریدونکو السلام علیکم اتبه جیش وی آزادی رادیو ی بی بل خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري متحده عربی امارات په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیست. طالبانو په بهر کې د افغانستان سفارتونو ته ویلي
اسلامی امارت بهرنیو چارو وزارت د اکثر سفارتونو سره په تماس کې ده، هغو ته ویل شوي دي خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د خوست ولسوالیو اوسیدونکي وایي امنیت یې ښه شوی خو ډوډۍ نشته.
په خلکو نه سخت لوږه راغلېده، تنده راغلېده، یو بته رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته.
د طالبانو د مالیه وزارت وایي زیات عواید یې ټول کړي او اوس مامورینو ته معاشونه ورکوي.
پاتا یو ورځو کې موږ الحمدلله 25 میلیارد او 915 میلیونه افغانۍ دغه زموږ ټول عواید دي،
خو بانکونه لا هم خپلو مشتریانو ته پیسې په اسانه نه ورکوي.
سبا سهار وختي بانک ته ځم، هلته به شت کې دلیږم. هغه ورځ ماښام کېږي بیا ته وایي چې ځای پیسې نشته.
تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د چین سفیر وایي تر اوسه له کابله چین ته د جلغوزو 10 الوتکې تللي دي. افغانستان او زیمبابوې راتلونکې میاشت کرکټ څو مسابقه کوي او د امریکا دفاع وزیر وایي د ایران له لوري د ترهګرۍ پر ملاتړ اندېښمن دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلي تر اوسه د جلغوزو 10 الوتکې له کابل ورغلي دي. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري او په وینا یې یوازې په څو دقیقو کې شپږ ویشتنه وپلورل شوې. د چین سفیر له افغانستان سره د سوداګرۍ او پراختیا په برخو کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړی. چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او دوه کاله وړاندې خصوصي سکتور له افغانستان سره په 15 کلونو کې د 25,000 تنه زلغوزو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړ. طالبانو شل ورځې وړاندې د اکتوبر په 13 د زلغوزو لومړنۍ پیټه په کامیر الوتکه کې چین ته ولېږه. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی وکړ چې ویل شوي د دغه ولایت هوایي ډګر کورنیو او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. پرون د ننګرهار امنیه قمندان مولوي ندا محمد ندیم د الوتنو د پیل په اړه سیمه ییزو رسنیو ته وویل
د هوایي میدان د ننګرهار ولایت ته پوره د پروازونو پر مخ باندې آماده دی. نه امنیتي ستونزه شته، نه تخنیکي ستونزه شته، نو هر څوک کولی شي چې دلته د میدان استفاده وکړي. د اسلامي امارت لایحه او د اصول مطابق
نوموړي همداراز ویل ټاکل شوی و چې پروند ایران یو الوتکه په دغه هوایي ډګر کې کښینی، خو په خبره په ایران کې د کومې ستونزې له کبله د الوتنه ونه شوه. د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هرکلی کړی دی. تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګره یوازې پوځي الوتنې کېدې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په بیلابیلو نشو د روشتو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. دغه وزارت پرون وویل چې د یوې ونې په لړ کې د کابل له څو برخو تر 2,500 ډېر روشتي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لېږدولې دي. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي هڅې روانې دي چې د روشتو کسانو د ژوند ښېګڼې ته مناسبې حل لارې پیدا کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب به د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي. کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې وویل په زیمبابوې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ درې یو ورځنۍ یا 50 اووره او 50 شل اووره مسابقې وشي. د خبر پاڼې له مخې دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې له نیمایي پیل او د 2022 میلادي کال د جنورۍ تر لومړۍ دوام وکړي. په یو ترافیکی پیښه کې د یوې افغان ماشومې له وژل کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 په نومبر کې 16 کلنه افغان ماشومه مدینه حسینی وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. د اروپا محکمې اوس پریکړه کړې چې د مدینې د بشري حقونو سرغړونه شوي او د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته 40,000 یورو غرامت ورکړي. د امریکا دفاع وزیر د بې ثباته کوونکو اقداماتو او په خبره له ترهګرۍ څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندېښنه وښوده. لوید آستین پرون شنبه د منامې فورم په کلنۍ غونډه کې چې د بحرین په پلازمینه منامې کې جوړه شوې وه وویل
Iran presents us all with serious security challenges that go beyond
Iran مکتول لجدی امنیتی از مختون سره مخامخوی چې دا د هستوی اقداماتو لپاره ور اوړي. ایران په دې سیمه او بهر شخړو تلمن وهی او د ټولو سوله او ثبات کمزوري کوي. د ایران گاونډي هڅه کوي چې خبري او اړیکه خې کړي. موږ له دوی نه بشپړ ملاتړ کوو. موږ له ایران غواړو چې د تاوتریخوالي او شخړې د کمولو لپاره خپل ونده ادا کړي.
لوید آستن دغه راز وویل متحده ایالاتونه له خپلو شریکانو سره له نږدې همکاري کوي او دوی ژمن دي چې ایران به نه پرېږدي چې اتمي وسلې جوړې کړي. د ایران د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي. دغه وزارت پرون وویل چې په ایران کې په کورونا د اخته کېدو له کبله د مړینو شمېر هم په کمېدو دی. فرانس پرس خبری آژانس د ایران د عامې روغتیا وزارت د شمېرو پر بنسټ وایي د ایران په 3.8 میلیونه نفوس کې 4.2 میلیونه دوه ډوزه او 2.2 میلیونه یې یو ډوز واکسین کړی دی. ایران له بیلابیلو واکسینونو له هغې ډلې د چین له سینوفارم واکسین څخه کار اخیستی دی. او په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیان وایي په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هیواد کې پر یو شمېر هدفونو بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري آژانس ته راپور له مخې حوثیانو پرون شنبه وویل چې دا بریدونه د 14 بی پیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په ترڅ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونه په جنوب کې 3 بی پیلوټ الوتکې او نورې د یمن په خاوره کې بیشتې دي. د سعودي عربستان د تیرو ملي شرکت ارامکو هم تایید کړی دی چې دغو حملو ته به ډیر ژر ځواب وویل شي. اته بجې او و دقیقې دی. زموږ اخلا ازادي راډیو او رید ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوري. د خبرونه زې اسمت ساروان د میرحمت صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام در اورو. د پروګرام پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوسې تکرارو. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسی شو په لومړۍ نیمایي کې خبری موضوعات لرو. متحده عربی اماراتو لڅو میاشتې ځنډ وروسته په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست. طالبان وایي ډیر ژر به د جرمني، ایتالیا او ترکیه په ګډون یو شمېر نور هیوادونه هم په کابل کې سفارتونه پرانیزي. طالبانو د دې سیاسي پرمختګ خبر داسې مهال ورکړی چې یو شمېر لویدیز ډیپلوماټان د طالبانو په ژبنو شکل لري او غوښتنه کوي چې حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
طالبان وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي. د ترڅ کې پرون شنبه متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانست. د طالبانو د ویاند مرستیال احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی او لیکلی دی چې امارات او افغانستان په خوانی کې اړیکې لري باید لا غښتلې او پیاوړي شي. بلورته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون شنبه د ماليزیا برنامه خبری شبکې ته ویلي جرمني به هم همدا اونۍ کابل کې خپل سفارت پرانیزي. کابل کې د جرمني سفارت د پرانیستو خبره داسې مهال کیږي چې د تیرې پنجشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل دیبونټ او د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل د طالبانو له استازو سره وکتل. خاغلی متقی ویلی پر جرمنی سربیره ایتالیا او ترکیه هم د سفارتونو د پرانستو نیت لري او په خبره یې پاکستان، ایران، ترکمنستان او قزاقستان لمخ کې سفارتونه پرانستی دي. تیره اونۍ امریکا له قطر سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې لمخ یې دوها کابل کې سفارت پرانیزي او د امریکا د استازولۍ څنګه به هم په کې فعاله وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او کنسولګرۍ هم فعال کړي.
د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده، هغو ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي. هغه سفیر او هغه پرسونل چې لري هغوی د کار ته دوام ورکوي. پاسپورټونو موضوع ده، د خلکو د ویزو موضوع ده، د نورو هغه اړوندو موضوعاتو چې دي بېلابېلو هېوادونو کې افغانانو سره مخ دي، د هغوی دپاره ته ځواب ولري او خدمات ته وړاندې کړي تر هغه حده پورې چې ممکن وي او ډیپلوماتیک او ایجابي ټول سره هم ویل شوي دي کار وکړي، هم همکاري او هماهنګي ورسره تر حده جوړه شوې ده.
د مجاهد په خبره دوی به ځینو سفارتونو ته نوي ډیپلوماتان ورمعرفي کوي او په یو شمېر نورو کې به پخواني هغه او ټیمونه یې خپل کار ته دوام ورکوي. تر اوسه یوازې پاکستان کې د طالبانو لخوا استول شوی ډیپلوماتیک ټیم د افغانستان سفارت کې کار پیل کړی او په نورو یو شمېر هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان لا فعالیت لري. طالبان وایي حکومت ټول شرطونه پوره کړي چې نړیوال باید په رسمیت وپیژني، خو په نړیواله کچه لا هم هیوادونه دې چارې ته زړه نازړه دي او یو هیواد هم تر اوسه په زغرده د طالبانو د رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی. دې ډله کې تازه د امریکا د کانګرس دو جمهوري غوښتونکو غړو سناتور لینزی ګراهم او د استازو جرګې غړي مایکل والټس ویلي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې چې یوه کاپي یې پولیټیکو ویبپاڼې خپره کړې ویلي، افغان طالبانو د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، د امریکا او ناټو پخواني همکاران یې تعقیب کړي او وژلي، د بیان ازادي او مطبوعاتي ځپلي، او د القاعده او حقاني شبکې په شان بهرنیو ترهګرو سازمانونو سره یې خپل روابط ټینګ کړي دي. طالبان بیا د ښځو د تعلیم او نورو حقونو ټینګښت ته ځان ژمن بولي او وایي دوی په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د منځنۍ دورې او لیسې ښوونځي پرانیستي او نورو ولایتونو کې به هم دا بهیر پلی کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي له نړیوالو ترهګرو سره هم هیڅ ډول اړیکې نه پالي او په خبره یې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش په وړاندې یې هم عملیات پیل کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
طالبان وایي د دولتي ادارو د کارکونکو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت چارواکو پرون په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال اعلان وکړ چې د ټولو دولتي کارکونکو د سنبلې، میزان او عقرب میاشتو معاشونه یو ځای ورکوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی د دولتي ادارو د کارکونکو د تنخواګانو لپاره یو مشخص سکیل هم جوړ کړی دی چې هر چا ته به د دندې پر بنسټ معاش ورکول کیږي.
د افغانستان اسلامي امارت پر دې معاشاتو پر سکیل کار شروع کړي او د ډیر سخت ستړي کوونکي او ورست کار څخه ورسته په دې وتوانېدو چې د دولت د ټولو کارمندانو لپاره د معاشاتو یو سکیل جوړ کړو.
ښاغلی حقمل وویل د لوړو زده کړو وزارت، د علومو اکاډمۍ او روغتیا وزارت کارکوونکو ته به کدري تنخواګانې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو په دې خوا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ټولو دولتي کارکوونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. یوازې د یو شمېر ادارو کارکوونکو ته د اسد میاشتې معاشونه ورکول شوي دي. د طالبانو د اعلان یو شمېر دولتي کارکوونکي خوشاله کړل. شپږ شپېته کلن محمد اسماعیل چې د ملکی هوایي چلن ادارې کارکوونکی دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل په دې موده کې په پور اخیستلو خپل اقتصادي ستونزې حلولې چې اوس به خپل ټول پورونه پرې کړای شي.
مال درې میاشتو را په دې خوا معاش نه دی اخیستی. اوس خبر شوم چې اسلامي امارت مو معاش راکوي. موږ تر اوسه په پور ژوند مخته وړ. اوس خوشحاله یم چې معاش مې راکول کیږي، چې خپل پورونه پرې خلاص کړم. خدای دې وکړي چې په دوامداره توګه مو همداسې معاشونه راکړل شي.
بلخوا 55 کلنه ملکه چې د کورنیو چارو په وزارت کې د پوځي جامو خیاطه ده، وایي په تیرو دریو میاشتو کې تنخواه نه ده ترلاسه کړې چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مادر چهار فرزند هستم.
د سلورو ماشومان و موریم. په دې دریو میاشتو کې مو تنخواه نه ده اخیستې. دا موده مو په ډېره بېوزلۍ او سختیو تیر کړی. دا د ژمي را روان دي. سوند او خوراکي توکي نه لرو. اوس چې خبره شوم د اسلامي امارت حکومت مو تنخواګانې راکوي، خوښ یم چې له دې بېوزلۍ وژغورل شو.
وختي نجاب لري.
ملکا اوس بیکاره ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت دا هم وایي چې د ملي عوایدو کچه یې لوړه سوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج په یاد خبري ناسته کې وویل چې په خپلو اته اویا کاري ورځو کې دوی 26.915 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
اول به تاسو د عقرب عواید یو هغه درکم چې موږ څومره عواید راټول کړي دي، موږ راټول کړي دي 1552.12 میلیون افغانۍ. دغه زموږ د شپږویشتم د عقرب عواید دي الحمدلله. او په دویم قدم کې د اوویشتم د عقرب چې د پنجشنبې ورځ وه نیمه ورځ کار کېږي، موږ راټول کړي دي 351.22 میلیون افغانۍ. دغه اوس تاسو د تیر حکومتونو سره بیا پرتله کوي چې دلته په دې کم بزنس آپریشنس کې هم الحمدلله موږ ډېر ښه عواید راټول کړي دي. او په عموما چې موږ بیا څومره عواید راټول کړي دي چې اوس تقریبا اته اویا ورځې زموږ کاري ورځې راځي چې موږ تر څو چې الله پاک امارت اسلامي ته فتح نصیب کړې ده، زموږ اته اویا ورځې د ورکینګ ډیز دي کاري ورځې. په اته اویا ورځو کې موږ الحمدلله
1,15,000,000 افغانۍ دغه زموږ ټوله عواید دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری دولتي کارکوونکي په ځانګړي توګه د تیر حکومت پوځیان لدندو لري او پر کورونو ناست دي او په تیرو دریو میاشتو کې د تنخواګانو نه ترلاسه کول له امله اړ سوي چې یا د خپلو کورونو توکي وپلوري یا پور واخلي او یا هم د سړکونو او واټونو پر غاړو په کراچیو کې ترکارۍ او میوې وپلوري ترڅو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره نړیوال بانک او ګڼو نورو مرستندویه ادارو د افغانستان لپاره خپلې مرستې کنګل کړي چې دې مسلې لا خلک له بېوزلۍ سره مخ کړي دي.
سره له دې چې طالبان وایي چې ډېر عواید ټول کړي دي، خو په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل لا هم یوه ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې امانت ایشي مجبور دي هر سهار نږدې 15 بجې د بانکونو مخ ته ودرېږي څو پیسې ترلاسه کړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې درې میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر 24 ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستلو لپاره په جوړ شویو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له 15 بجو کتار کې ځای نیسي څو بانک ته ننه وزي. د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي، خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې 100 تر 200 افغانیو تاوان کوي. غلام قادر زیاتوي غوښتل یې په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي، خو خپلو ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې امله نشي کولی کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنېدو او د بانکونو د بیا ځلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په 19 200 امریکایي ډالر یا هم 40,000 افغانۍ ورکړي، خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر 400 امریکایي ډالرو او 15,000 افغانۍ ورسېد. کابل میشتې فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم، هوا ډېره سړه وي، پیسې هم په ډېر اسانۍ نه راکوي یا هم په ډېر ځنډ راکول کیږي. زه انجلیم نسم کولای نیمه شپه ولاړ سم او نوبت ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د افغانستان بانک د رسنیو څانګه بیا وایي د دوی رهبري له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو مخته ده څو وشي کولای په دې برخه کې اسانتیاوي راولي. د افغانستان بانک رسنی د څنګه ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي، خو په ډېره برخو او ډېرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې شوې دي. د تیرو 20 کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یوه له لاسته راوړنو وه، خو د طالبانو له واکمنی دوه خلکو ته د خپل پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولې. د دې ترڅنګ خلک اوان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړي د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بیلابیلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیخ په نیغه تاثیر کړی دی.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدنه شي.
د خوست مساخل او قلندر ولسوالۍ او قومي مشران وایي په تیرو 2 لسیزو کې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې او اوسیدونکي د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی وایي په تیر نظام کې یادې غرنۍ سیمې ناامنه وې، کورنۍ او بهرنۍ ادارې او موسسې پکې د بیا رغونې کارونو ته نه حاضرې دي. بلې خواته ځایي طالب چارواکي وایي دوی د هغو سیمو د خلکو ستونزو ته متوجه دي چې په تیرو کلونو کې پروژې پکې نه دي پلي شوي او د نورو سیمو په پرتله د خلکو ستونزې ډېرې دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د خوست ولایت اړوند مساخیلو او قلندر ولسوالیو قومي مشران وایي د دوی سیمې په تیرو 2 لسیزو کې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوي او خلک یې ګڼې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې لري. د مساخیلو او قلندر ولسوالیو مشران په دې سیمو کې د خلکو له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي. وایي خلک په کورونو کې غلې او خوراکي توکي نه لري. د مساخیلو او قلندر مخورو یاد ستونزې او غوښتنې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. د قلندر ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي حنان له طالبانو او مرستندوی بنسټونو یاد سیمې ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
د قلندر ولسوالۍ ته سړک نه دی جوړ شوی، حتی چې زموږ ولسوالۍ هم نه ده جوړه شوې، ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو. اوس امنیت برقرار دی خو یوازې مشکلات دغه موجود دي چې په خلکو نه سخت لوږه راغلېدو، تنده راغلېدو، یو به تر رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته. نو موږ دا خویش ده چې اول امارت اسلامي او په دیم کا قدم موسسه زموږ منطقه ته ډیره توجه وکړي.
د ځای اوسیدونکو په وینا د قلندر پشان د دې ځای په سنگلوري ولسوالۍ مساخیلو کې هم د جګړو او نورو ستونزو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د مساخیلو قومي مشر توریالی منګل وایي د دوی په غرایز سیمه کې خلک کاروبار نه لري، نه یې داسې کسبونه زده دي چې ځان ته ور باندې څه وګټي.
په مساخیلو ولسوالۍ کې خو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي شوي. خلک غریب دي، هلته نه دکان شته، هلته نه بازار شته، نه ورځري کسب شته چې خلک روزمره روزي پیدا کړي. نو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو. هیله ارزو مو دادو چې موږ ته جدي پاملرنه وشي. د سړکو په اړه، د پلو په اړه خو جدي مشکلات لرو. د ټولو نه اساسي ستونزه همدغه ده.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوه عمومي ستونزه چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان شوي بیکاري ده. د مساخیل ولسوالۍ یو بل مشر حاجي نیازګل منګل ویل مسؤولې ادارې دي د دوی ځوانانو ته کار موندنه وکړي.
یوازې کلندر مساخیل دي چې موږ د هر شي نه پسمنده پوت یو. موږ تر اوسه پیر صدر توجه نه ته کړی. مخ خو چاره کم خو خلکو به چې امنیتي مشکل دي. اوس الحمدلله امنیت برقرار دی. خو موږ د دولت ته د توجه دو چې موږ غرنۍ منطقاتو داخل ډیر غریب دي. د دولت نه ډیر غریب دي. هیڅ واس نشته. پازرات نه لرو، بل شي نه لرو. یې میګ ځوانون چې دمر کور وکي چې د بدات خارج ته ځو چې دا باید په خپل منطقه کې تکور ته پیدا شو چې می د خپل دولت خپل وطن ته کور وکړي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي ولایتي اداره حکومتي مت متوجه ده چې هلته په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور وایي په سر کې به هغو سیمو ته پاملرنه کیږي چې د خلکو مشکلات ډیر دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو پر ضد خلکو مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په اتریش، هالند، چک جمهوریت او بریتانیا کې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اروپا کې د کورونا د زیاتېدونکو پیښو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. چک او سلواک جمهوریتونه د اروپا هغه هیوادونه دي چې د کورونا ورځنۍ پیښې پکې بې سارې کچې ته لوړې شوې دي. ځینو اروپایي هیوادونو د دغې وبا د مهارولو لپاره بندیزونه لګولي او یو شمېر نور په ورته لارو چارو غور کوي. دې ترڅ کې په اتریش کې د نومبر له 22 ورهاخوا عمومي قرنطین یا ټولبند اعلان شوی دی. د اتریش صدر اعظم الکساندر شالنبرګ په ویانا کې خبریالانو ته وویل اتریش د لویدیځې اروپا لومړنی هیواد دی چې د کووید 19 په خاطر بندیزونه لګوي.
Ab Montag für maximal 20.
La Dushanbe yani da November la 28 da shul urazu la para umumi karantini ya tolban amelikej. Da la urazu rusaba waziyat arzawal kej che had yaksar da December par diar la sama ba paita urasej. Da December la diar la sama urusaba da ho kasano la para karantini nabi che vaksine kade aw ya la corona rukhsi bidi.
یو شمیر اروپایان بیا له بندیزونو سره موافق نه دي او له څو ورځو راهیسې یې د لګول شویو بندیزونو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د شمیرو له مخې شاوخوا 2000 کسان مظاهرو ته راووتل. د هالند په ځینو ښارونو کې پولیس له مظاهره کوونکو سره نښتي او د هغوی د خورولو لپاره یې هوایي ډزې کړي او د اوبو پایپونه یې پرې ورخوشي کړي. د اخوډاب کې لسګونه کسان نیول شوي او د وو پولیسو د ټپي کېدو پخلی هم شوی. د بریتانیا په مرکز لندن کې هم پرون سلګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. دا مظاهره د هغه نړیوال خوځښت په ملاتړ ترسره شوه چې د کورونا له محدودیتونو سره مخالفت کوي. د چک په پلازمینه پراګ کې هم زرګونه کسانو وروسته تر دې مظاهره وکړه چې حکومت یې وویل پر هغو کسانو بندیزونه لګوي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. په چک جمهوریت کې سر له سبا هغه کسان فرهنګي او ورزشي غونډو، رستورانونو، بارونو، سینما او نندارو ته نشي تلای چې واکسین یې نه وي کړی. دغلته د نومبر په 19مه د کورونا 2409 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ کچه دا شمېرې د وبا له پایله تر اوسه ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کورونا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي که بیړني اقدامات ونه شي ممکن تر راتلونکي پسرلي 15,000 نور کسان د اروپا دننه په کورونا مړه شي.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم.
اتمی بجې شپې قدر من اوریدونکو د روانې خبرونې په دوام کې تر شناس من لاندې خبرونه تکرارو خو مخکې تر دې د دې ساتلند خبرونه د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلي تر اوسه د زلغوزو لس الوتکې له کابله چین ته تللی دي. وانګ یو پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دا جلغوزې په چین کې ښه بازار لري. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی کړی چې ویل شوي د دغه ولایت هوایي ډګر کورنیو او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په بیلابیلو نشو د روزلو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوبه د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي. په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې افغان ماشومې له وژل کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. دا پیښه په 2018 میلادي کال کې شوې وه. د ایران د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي. د امریکا دفاع وزیر د بې ثباته کوونکو اقداماتو او په خبرۍ له ترهګرۍ څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. او په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیان وایي په جدیه کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون په دغه هیواد کې په یو شمېر هدفونو بریدونه کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د ماشوم په نړیواله ورځ او د ماشومانو په ستونزو خبرې کوو. هر کال د نومبر شلمه په نړۍ کې د ماشومانو د ورځې په توګه په دې خاطر لمانځل کیږي چې په خلکو کې د ماشومانو په اړه پوهاوی زیات شي او د ماشومانو سوکالۍ ته پام واوړي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو د ستونزو د منعکس کولو لپاره د 24 ساعتونو لپاره خپلې ډیجیټل شبکې بندوي. د ادارې د نړیوالې ټولنې له ټولو غړیو غوښتي چې په افغانستان کې د انساني بحران له مخنیوي سره فوراً مرسته وکړي. د یونیسف په وینا نږدې 14 میلیونه افغان ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون ډیر د سوې تغذیه یا خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. له بلې خوا د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې افغانستان بشپړ انساني بحران ته نږدې شوی دی. دا بحران تر هر چا پر ماشومانو ناوړه اغیز لري. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې رئیس پیټر ماورر اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې مرستندوی مؤسسې د ډاکټرانو، نرسانو او نورو کارکونکو د معاش ورکولو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي ځکه چې د بانکونو لالارې د پیسو د انتقال لار نشته. په روانه خبرونه کې د افغان ماشومانو پر ستونزو او حل لارو یې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي ښاغلی آصف ننګ د افغانستان د تحقیقاتي بنسټ رئیس، همدارس د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی او د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال. لومړی ننګ صاحب، د افغان ماشومانو په اوسنیو مشکلاتو بلې وروسته خبري وکړو که اول په دې خبري وکړو چې په چیرو دولسیزو کې چې د یونیسف په شان نړیوال ادارې په افغانستان کې لا زیاتې فعاله وي، د افغان ماشومانو وضعیت څومره تغییر شوی دی؟
زما په نظر دغه دواړه اړخې کوه سنجوو نو بدلون ډیر لوی بدلون هم راغلی د ماشومانو په ژوند کې. اول لوی بدلون دا ده چې کم له کمه په افغانستان کې نږدې 15 میلیون ماشومان او تنکی ځوانان دا دی په اصطلاح د تعلیم له نعمت څخه برخمن دي. دوی یو غټه کچه ده، دا دی دوه قرنونو تر قصې هم یعنی زیاته لویه قصه ده. او نور داسې چې په آگاهي عامه باندې دوی پوسولو د ژوند له نعمتونو نه برخمن سوي دي. په اصطلاح ډیر کلی هم د ښاري ورتوالی سره په اصطلاح برابر سوی دی، بخصوص د افغانستان لوی ښارونه چې د ماشومان لپاره پکې فضا خوشایند و. اما کمبوتات و ارخ تکراسو هم کافی کمبوتات دی، یعنی په همدې تعداد سره تقریبا 3.5 میلیون ماشومان د زده کړو له حق څخه محروم دي. شاقق کارونه ډیر دي. یو بل زمنګ دی استاد یو لیکنه و په عراق کې لیکلی و چې کم له کمه د دنیا ماشومان ته چې له شفقت او مهرباني د ټولنې او کورنۍ محروم دي، د دې د زړه درد کا بیان کی څوک، نو دا هم ډیره لوی بیا د افغانستان شاید ډیر کم فیصدی یو 15% ماشومان داسې وي چې هغوی په اصطلاح د ژوند دغه د سعادتمندۍ څپې ویني په کور کې یا په کوڅه کې یا په ټولنه کې. نور هر شی خشونت ده، په تلویزیون کې خراب تصویرونه، په میډیا کې د دوی رعایت نشته، د دوی د پرورش، د دوی د ماشوم د ادبیاتو یا مخکې له مکتب نه په اصطلاح هغه ماشوم چې کوم پرورش ورته لازم ده هغه په قطعي توګه نشته، یعنی بیخي په ډیر کم میزان کې نشي راتللی. دغه سیدې ته ورته مسلې چې د ماشوم هغه بنیادی حقوق چې د کورنۍ خندا ده، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اته ټول ادیانو کې تاکید پی سوی چې ماشومان ته خوشایند چیره ورخاره کوي او د الله تعالی وای غضوبه او قهرناک چیره نه خوښیږي، نو زما په نظر باندې دغه دواړه اړخونه البته سچ بیا تخنیکي
ډیره مننه او ډاکټر صاحب ایمل صافی. ډاکټر صاحب ک دې ته وګورو چې زموږ په کورنیو کې شایي ل پیړی رئیس ماشومان ته لازمه توجه نکړي، لکه څنګه چې ځینو برخو ته شاغل ننګ هم اشاره وکړه، مثلا خبرو ته غوږ نه نیول کیږي او که خبري کوي مشان ژر په خبرو کې ورلويږي چې چوپ شه. په دې برخه کې رسنیو په وروستیو 2 لسیزو کې ډیر تبلیغات کړي دي، ستاسو په شان ډاکټرانو پر لفظ د رسنیو له لارې کورنیو ته لارښوونې کړي، آیا له ماشوم سره د چلند په برخه کې په ټولنه کې کوم تغییر راوستی دی؟
بله، تر دې هدا پورې چې موږ توانمندیانې لرلې او موږ د میډیا د لارې خبرې کړې دي، په دغه تیرو 10 کلونو کې کوم چې د مطبوعاتو ازادي په کې ډېره زیاته وه او همدارنګه ډېرو زیاتو رسنیو په دې اړوند باندې موږ سره مرکې کړې دي او په دغه بخش کې موږ به تر ډېره حده پورې رسنیو د لارې نه بعضې خبرې کړې دي. په کورونو کې خلکو ډېرې زیاتې اورېدلې دي، اول ماشومان په ستونزو باندې پوهېدلې دي، تر ډېره حده پورې هغه څوک چې میډیا ته لاسرسی درلود په خلکو کې پوهاوی رامنځته شوی و، د ماشومانو سره د سلوک په ارتباط باندې، د ماشومانو د رواني روزنې په ارتباط باندې، همدارنګه د رواني ناروغۍ او اختلالات چې په ماشومانو کې دي او لویان په هغه باندې نه پوهېږي، تر ډېره بریده پورې هغه دوی ته روښانه شوي دي او ډېره زیاته ګټه یې کړې ده. زه تاسو ته داسې وایم چې تر یو وخته پورې حتی په ښارونو کې څوک د ماشومانو د رواني ناروغیو په اړوند باندې هیڅ نه پوهېدل، هغه کسان چې تعلیم یافته هم وو په دې اړوند پوهاوی نه لرل. اما همدغه رسنیو د لارې نه ډیر زیات کار شوی دی، خلکو ته هوا رامنځته شوی دی.
ننګ صاحب، یونیسف وایي چې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او څه باندې 1 میلیون له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، ستاسو په نظر مشکل چیرې دی، ولې وضعیت داسې دی؟
د غذا په باب کې چې کمبود په ټولنه کې وجود لري، طبعا هغه آسیب پذیرترین ترینه بیا اطفال دي، ځکه هغه خو لاس او پښې نه لري چې دوی ځان ته ډوډۍ ته یې کې خو په یو چا باندې اتکا لري. اما هغه څوک چې دی په اتکا لري هغه هم په ژوند کې د مبارزې نه لا تخیستی ده، بلکې شایسته نه چې شای نه چې د دوی کورنۍ متاثر کیږي له فیصله له کمبود د غذا څخه، نو پر ماشومانو باندې مستقیم اغیزه طبعا چرادي. او پرته له دې نه د کلونو نه د پیړیو نه په افغانستان کې ماشومان چې دي هغه د ښې ډوډۍ له نعمت څخه برخمن نه دي. مثلا د ماشومانو هغه شي ته چې زړه کیږي هغه دوی ته مهیا نه ده. د افغانستان ماشومان استاد وګورئ چې موږ یعنی د موږ 80% ژوند کلیوال ده، نو په دې کلیوالو سیمو کې ډېر د ښار شیان چې د ښار په دوکانو کې دي هغه ماشومانو ته نه رسیږي، نو دوی ارمانجن لویږي. دا په خپله بیا یو نوه حقده د ارمان یا حرمان هغه دوی سره پیدا کیږي، د محرومیت یو حقده. دا په ماشومانو په تربیت باندې بیا ډېر خراب اثر غورځوي. او بل دا ده چې بله مسله د افغانستان کې د اقتصاد د نه تولید مسله ده. تاسو ویل چې دوی ولې خوار پاتې کیږي، په دې دلیل چې افغانستان کې اقتصاد ډیر بدوي ده، بیا تک عایداتي اقتصاد ده، یعنی یو کس راوړونکی د ډوډۍ ده تک عایداتي، نو دا ټولنه کې بیا دوی سترګې هغه په اصطلاح د کور مشر ته وي، دا د مجبوریت دغه ډاکټر صاحب ته دغه پدیده له دې ماشوم سره چې تر لوړکتوب نه پاتې کیږي چې دی ګوري چې پلار یې کله په ترحم کوي، کله کور کې خوشحالي ده چې یو شی راوړل کیږي، نو دغه شان هم په اصطلاح دی محتاج او هیله طلبه ماشومان روزل کیږي په علم نفس کې یا د روانشناسي کې همداسې یو تعبیر ورته راځي، نو دغه ټول تاثیرات لري. ذات اقتصادي مزمن د دې پیړیو ده، دغه نور طبعات چې دی هغه له پیړیو دي. په افغانستان کې اوس مشکل دا ده چې ډیرو رژیمونو اقتصاد سازي و نه کړه، دوی ته پیسې راغلي، مثلا دوی د حکومت چلولو لپاره بودیجه جوړوي، هم په دې بودیجه کې اوس د دې منګ خپل د افغانستان بودیجه چې منګ ګورو په دغه سي مسایلو کې دوی ته هیڅ وقفیات نشته. په زکات په باب کې د دینی مسلو کې چې کوم طرف ته د حکومت باب نه وو، اول ته وشره او زکات او دا مسایل چلیدل، یو حبه او دینارې د ماشوم د ژوند لپاره، د غد پرورش لپاره، د تعلیم لپاره، د خوشاله محیط د ایجاد لپاره، لکه پارکونه، تفریحي میدانونه، د ورزش یا نور نغشان چې ماشوم ورته ضرورت لري، نو دا نه دی په ایجاد شوی. یعنی معنی دا چې نظامونه او په خپل د اقتصادي سیستمونو د نه ایجاد لري دغه اثرات موږ ته په میراث پرېږي دي. هغه څه چې موږ دیانت او دینداری ورته وایو، هغه دین په اصطلاح د دین سالاری، د هغه اثرات هم په قطعي توګه ماشومانو ته نعمت او خیر نه رسیدلی، ډیر اندک ها غوسه ډیره رسیدلی ده، پټکه ډیره پی رسیدلی ده، او هغه ته همیشه تر ډیره وخته ماشوم غوسناکه خلک لیدلی دي، مشران د لوی لوی سړی یا مور غلمغالی مور لیدلی ده، ځکه هغه لس کار دي کور کوي، ماشوم ته مینه ته وخت کم پاتې کیږي.
ډاکټر صاحب، خوارځواکۍ یا سوې تغذیې د اثراتو په اړه مشاوریدونکو ته وایي څه اثرات لري اوس چې تر بل هر وخت ډېر افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي؟ ویل کیږي چې یو شمېر به مړ شي ځکه چې کافي خواړه ونه رسېږي، مړ به شي، او یو شمېر دور ممکن خدای وساتي او پاتې شي. په آینده کې به د دوی په صحت باندې د دې تاثیرات څومره وي؟
بله، متاسفانه موږ د ماشوم نړیوال ورځ په داسې حالات کې لمانځو چې تقریبا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، زموږ ډېری ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوارځواکۍ ډېر بد اثرات دي، هغه چې فزیکي مشکلات رامنځته کوي او بالاخره د مړینې سبب کیږي. یو تعداد عصبي وروري مشکلات رامنځته کوي، هغه کسان چې ژوندي پاتې کیږي هغې ماشومانو کې د ذکاوت قوه په تحلیل باندې ځي او ذکاوت قوه یې خرابیږي، او د رواني د لحاظه انټلیکچوال ډیسیبلټی او توي لکه تاخور عقلي او تطقاول کې د منټل ریټارډیشن، دا واقعیت د روان او د مغز انکشاف چې دی د نمو د بتیوالي سره مخامخ کوي، او د ماشومان په پراتلونکو کې یعنی د زکاوت د لحاظه معلول یا مایف او د ټولنې په وګو به بار وي. خوارځواکۍ ډېر یو جدي ستونزه ده، یو جدي کلینیکي سندروم ده چې هم فزیکي مشکلات لکه مخکې مې یادونه وکړه چې زیاتره بیا د مړینې لامل ګرځي، او هم هغه څوک چې وروسته ژوندي پاتې کیږي هغې به د رواني د لحاظه یو پیاوړی شخصیت نه وي، یو پیاوړی انسان به نه وي، لکه نارمل انسان به نه وي، په ټولنه کې به لاسته راوړنې ډېرې ونه لري، ځکه هغه څوک چې د انټلیکچوال ډیسیبلټی یا د زکاوت او د حافظې یا رزوق او معلولیت سره مواجه، نو هغه نه د مکتب ولې شي او نه تعلیم او تحصیل کولی شي، یعنی پرمختګ نشي کولی، دا به هم ټولنې په وګو باري. دا یو ډېره غټه مهمه موضوع ده او ډېره خطرناکه موضوع ده، الله دې په افغانانو باندې رحم وکړي، نو دغه مشکلات پر راتلونکي زیږولی شي.
ډېره زیاته مننه. د طالبانو د حکومت نظر مو هم پوښتلی دی چې دوی د ماشومانو لپاره څه پروګرامونه لري. د طالبانو د حکومت اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې وویل:
اول باید وایو چې موږ د ماشومانو د ورځې په مناسبت وعده کوو چې د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو لپاره به ټوله هڅه کوو. اسلامي امارت د شهدا او معلولینو وزارت له لارې، د کار ټولنیزو چارو وزارت له لارې، د مختلفو نورو لارو نه د یتیم خانو د پالنې لپاره توجه کوي، همداراز د ماشومانو د روزنې لپاره تعلیم او تربیه کې هم ځنګړي پروګرامونه ستاسو تر کار لاندې دي چې هغه به تر سره کیږي. هغه به وزارت ماشومان سی به سرپرست دي د غوړه ټولې دوه په تعلیم مطلبه کې د هڅې او کوشش لپاره کار کیږي. بل دا چې هیوادوالو باندې مو هم غږ دا چې ماشومان د ټولنې آغاز ډیر متضرر قشر ده، ټول باید همکاري وکړو چې د ماشومانو د ژوند ښه کیدل، د هغو تعلیمي حالت غوره کیدل او د هغو د سرپرستی لپاره خپل مسؤلیتونه ادا کړو، خصوصا هغه ماشومان چې یتیمان دي، وارثین نه لري او هغوی یا هغه سې سوی تغذیه باندې بوخت اخته دي او یا ناروغان دي، هغو ټول ته لاسنیوی وکړي. زموږ ملي تجار، زموږ ملي سرمایداران د ماشومان دپاره ځانګړی پاملرنه وکړي باید، او اسلامي امارت هم د یو مسؤول جهت په توګه باندې په خپلو ټولو هغو توان او امکاناتو سې لري له دې به استفاده کوي د ماشومانو د ژوند د بهبودي او د هغو د تعلیمي حالت او صحي حالت او بیلابیل حالت د بهبود لپاره.
بله، د شاغلی مجاهد څرګندونې مو واورېدلې. شاغلی لال، د شاغلی مجاهد په خبرو کې ډېر اشاره د افغانستان روان وضعیت ته په کتو دې ته وه چې یتیمانو ته به توجه زیاته کوي او یا به د ماشومانو تعلیم ته توجه کوي. پر دې سربیره ماشوم پارک ته ضرورت لري، ماشوم کتاب ته ضرورت لري چې په افغانستان کې په دې برخه کې ډېر کم کار شوی دی. که څه هم په تېرو شلو کلونو کې یو څه ناڅه کتابونه د ماشومانو لپاره ځانګړي چاپ شول، د ماشوم ادب ته څه ناڅه کار وشو، ماشوم ترانو ته ضرورت لري. په دې اړه که تاسې نظر څرګند کړئ.
موږ خو د مجاهد صاحب ژمنې او خبرې چې دي دوی پورې اړتیا لري، خو خبره ده همیشه مخکې حکومتونو او ډېرې حکومتونه دا ژمنې کوي، خو هغه ژمنې چې په عمل کې پایده شي او ثابت شي. که موږ د تیر شل کلن حکومت د ماشومانو وضعیت ته وګورو، که هغه یتیم خانې درلودلې او که د هغه ماشومان چې متخلفین و د قانون د تربیت مرکزونه و، هغه موږ د نږدې نه څارل. باور وکړئ چې د حکومت تخوان هغې ته هېڅ شی تخصیص نه و په کلنۍ بودیجه کې، او دا اوس نو هغه به همیشه په مرستو باندې د مؤسساتو په مرستو باندې په نړیوال مؤسسات ملي مؤسساتو په مرستو باندې به دغه مرکزونه چلیدل او د ماشومانو دپاره به څناڅه خواړه او د استوګنی او د لباس او پوشاک دغه شیان به برابرول. نو حکومتونه تر دې حده پورې تنبلۍ نه کار اخلي، د هر څه دپاره په سالانه بودیجه کې بودیجه ځانګړې کوي، ولې د ماشومانو د بهبود دپاره، د ماشومانو د اړتیاو دپاره په سالانه بودیجه کې څه نه دي. خو دغه ټول زه بیا هم راځم دې ته چې دغه د هیواد اقتصاد پورې تړلی دي. کله چې د هیواد اقتصاد کمزوری، هغه په بشري حقونو باندې او په ځانګړي توګه باندې د ماشومانو په حقونو باندې مستقیما منفي تاثیر کوي. کله چې اقتصاد ونه اوسیږي، نو طبعا که موږ نه یوازې د ماشوم تغذیه ته سوی تغذیه ته باید وګورو، موږ د هغه د مور سوی تغذیه ته باید هم وګورو. کله چې موږ میندې ماشومان زګوي، فکر نه کوم زه وروسته په دغه کې خپرونه کې یو ځای شلم چې ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې کړې دي که نه دي کړې. او ګورو چې زمونږ ډېرې ماشومان د زګون په وخت کې موږ د لاسه ورکوو، هغه په دې وجه باندې چې د مور هغه سوی تغذی سره هغه مخکې مور ته ښه خواړه نه دي ورکړل شوي. کله چې مور ته ښه خواړه ورنکړل شي، نو هغه به څنګه سالم زوی وزګوي؟ چې بیا کله زوی وزګوي، هغه ته خواړه سالم نه رسېږي. او هغه چاپېریال چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ماشوم نور ته اړتیا لري، او د نړۍ نور ماشومان، د پرمختللې نړۍ نور ماشومان هغې ته لاسرسی لري، او دغه ټول امتیازات او هر څه هغې ته میسر دي. ولې زمونږ ټولنه چې یو د ټولنه ده، پنځه فیصد مستقیما خلک د فقر لاندې ژوند کوي، او همدغسې د شپېتو پنځه شپېتو په شاوخوا کې مستقیما د لوږې د کرښې لاندې غټان ژوند کوي، او خلک هم د شپې په لوږه خېټه باندې ودی کېږي. نو دا طبیعي ده چې په داسې یو ټولنه کې د ماشوم وضعیت د اندېښنې وړ دی. زه یو بله مهمه خبره بله درته وکړم. تقریبا ډاکټر صاحب ته به معلومه وي چې په ننګرهار کې څو کاله مخکې، تقریبا واتنه کاله مخکې، شاوخوا داسې یو سروې وشوله چې هلته هغه بمونه چې په جنګونو کې استعمال شوي وو، لکه په توره بوره باندې، په شینوارو کې، په مور بم او په نورو ځایونو کې، دغه بمونه دونه زهرجن وو چې د مورګانو په دغه باندې روان او په نورو فزیکي مسایلو باندې مستقیما منفي تاثیر کړی وو. کله چې ماشومان پیدا کېږي، نو هغه معذور پیدا کېږي. داسې ډېرې پیښې د ننګرهار په روغتیا ریاست کې یا په صحتامه کې هلته شوې کمی دی او دغه چیرن هم دا خودلی دا چې دغه بمونو استعمال سره د ماشومانو زیګون باندې مستقیما منفی تاثیر شوی یا معذور پیدا شوی یا د دوی په فزیکی لحاظ باندې د قد او د نورو مسائل چې هغه رشد او نمو کوي هغه هغه قوی له منځه وړي دي.
ډاکټر صاحب صافی څخه پوښتنه کوو چې تاسو مخکې ول چې ماشوم د سپین کاغذ پشان دی، زموږ په وطن کې ځینې خلک وایي وایي دا چې د نورو هیوادونو په پرتله په دې هیواد کې جنگ دومره ډیر دوام وکړو هغه دا ده چې زموږ تهداب لغه ماشومتوبه خرابې شدل کیشي. ماشوم لکه څنګه چې شاغل ننګ هم ورته اشاره وکړله، شفقت او مهرباني ډیر محروم دی. په کور کې ځپل کیږي، په کوڅه کې ځپل کیږي، په مکتب کې ځپل کیږي. همدارنګه چې بخل عقده او بدبینی سره یو ځای لویږي. که په دې اړه نظر څرګند کړي چې په ماشومتوب کې د ماشوم تهداب په لوینې یا د انسان په شخصیت باندې څومره اغیز لري؟
دا شخصیت جوړونه د ماشومتوب په مراحل او هغه د نمو او انکشاف مرحلو نه شروع کیږي. هغه تک محرومیت سره مواجه شي، وقدمن راځي ماشوم، او هغه تک تشدد او د تاوتریخوالي سره مواجه شي، او یا دا چې د هغه مقابل کې بې تفاوتي وشي، او یا په بعضو مواردو کې ډېر یو افراطي صمیمیت هم مختلف رواني شخصیتونه، مرضي شخصیتونه رامنځته کوي په راتلونکي کې. او دغه ماشوم به په راتلونکي کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ وي چې هغه نو تقریبا 12 رواني شخصیتي اختلالات یا ناروغۍ دي چې په ماشومانو کې رامنځته کېدلی شي. اصلا خو انسان خدای پاک چې پیدا کړی دی آزاد او هر پیدا کړی دی، دغه ماشومان چې کله لکثر الویږي او په څپویږي تقریبا د درې کلنۍ نه وروسته د زیاتره غواړي چې خپل نظریات څرګند کړي او خپل غوښتنې څرګند کړي او ماشومانه غوښتنې څرګند کړي. په هغه متاسفانه په هغه وخت کې میندې او پلرونه یو خو زموږ په ټولنه کې مشکلات ډېر زیات دي، یو دا چې ډېر زیات ماشومان راوړي، یعنې مور او پلار ډېر زیات ماشومان راوړي، هغې ته رسیدګي نشي کولی، د هغې غوښتنو ته رسیدګي نشي کولی، او کله چې د کار ستړی راځي ځکه یو کس کار کوي او غډېر سومانه پورته چې کله راځي دومره دغه توانمندي پکې نه وي چې د ماشوم غوښتنو ته غوږ کېږي، د هغې ماشومانه غوښتنو ته مثبت جواب وایي، متاسفانه منفي جواب ورکوي. بل دا ده چې داسې فکر کوي چې دغه ماشوم ته وایي وایي موږ تاسې متلم لرو، وایي خور دې کلانکار، وایي غلی شه ته خبرې مه کوه، ته په څه پوهېږي، ته خو ماشومې. احساس کمترۍ ته دغه مرحلې نه شروع کېږي. دا ماشوم همیشه فکر کوي چې زه یو هیڅ شی نه یم، دغه په ځان بسیا یا په ځان باورمنتیا صدمه نه دي، دغه ځای نه چې کله دا صدمه وکتله دا په راتلونکي کې زیاتېږي او بالاخره دا یو منځوي شخص وي. حال دا چې دی په ښځه قوت او استعداد ولري، اما د خپل استعداد ته ښکاره کولو په اړوند باندې په ځان باندې باورمنتیا نه لري، او بالاخره دا افکار شي چې د وروسته په استرابي او یا په نورو رواني شدید اختلالاتو لکه جوړ خپګان باندې اخته شو، همدارنګه شخصیتي اختلالاتو باندې چې هغه ډېر زیات مهم دي، ځکه یو ورته شخصیت جوړ شته مرضي حالت کرامن سره شبیا د جوړېدو نه ډېر زیات مشکل ده. په دې خاطر باندې نړیوال روغتیايي سازمان بالکل خصوص د رواني ناروغیو په اړوند یا په برخه کې دغه شخصیتي اختلالات ډېر محور ته بیلي دي. په دې منظور چې د درملنه بیا د امکان نه ډېر زیات لري او ډېر زیات خرچه او ډېر زیات مصارف پړي او د څوک ته توجه هم نه کوي، نو ډېر زیات ستونزې دي. جنگ، جګړې، محرومیتونه، مهاجرتونه او ماشوم ته نه توجه کېدل، کورنۍ تاوتریخوالی، د مور او پلار په منځ کې مثلا یو بل نه پوهاوی یا یو بل نه درک کول، دا دې لامل کېږي چې کور کې کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته شي. کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر زیات ماشوم پر روان باندې اغېزه کوي. همدارنګه دغه غذایي محرومیتونه ډېر زیات، خوارځواکي او د ویټامینونو کمبود، او دا ټول د هم په فزیکي رشد او نمو باندې منفي اغېزه کوي او هم پر رواني رشد او نمو باندې اغېزه کوي، او بالاخره دا به پراتلونکي یو سالم انسان د رواني د لحاظ او هم د فزیکي لحاظ نه وي.
ډېر خلک فکر کوي چې خدای روزي رسان دی، دې ته توجه نه کوي چې څومره ماشومان څومره کولی شي هغومره ډېر پیدا کوي. او دوی وایي چې په صدر اسلام کې په دې تاکید شوی و چې نفوس زیات کړي، اما ځینې خلک وایي چې په هغه وخت کې د مسلمانانو شمیر کم و، کمیت مهم و، خو اوس د کیفیت مسله ده. په دې هم که تبصره وکړي مهرباني.
موږ دغه تقریبا په تعلیمي څه کې په هدفونو کې هم داسې یو شعاري څه لرو لکه ایجوکیشن اس ا هیومن رایټ، او ایجوکیشن اس ا یومن کپیټل. یعنی ما یو دی او حق موضوع ده، یو دی او ظرفیت موضوع ده چې دا په کیفیت پورې تړلې لري. یعنی تنه دی حق مسله نه ده چې یو شی چاته مهیا سي، البته دا تعلیم په اخ کې ده، خو عامه مسله دا ده چې دینی له نظره د ماشوم هغه حقوق چې کوم دین ورته یې کړي، نو که هغه باندې څوک پوسی او مسلمان، نو یو ماشوم باندې په مشکله وځيږي. هغه مسله چې په کثرت کې اطفالو کې راغلی ده، دا اول خدای روایت قوي روایت نه ده، دا روایت ضعف لري په سلسله روایت کې د حدیثو. چې کله موږ جرح او تعدیل د حدیث کوو، نو دا حدیث په ضعیف حدیثو کې راځي. د خند اچول یا فیصله معنی اچول د نسل د تولید په وړاندې، په دې کې بیا بحث شرعي بحث چې په کومو شرایطو به او خند اچول، یا مثلا هغه جلوګیری چې کوي فیصله، هغه په کې شرعي حکم نشته، اما محدودیت هم نشته. یعنی ته باید همه حسب ظروف چې ده، که چیرته یو کورنۍ د پرورش لپاره فیصله اهلیت و نه لري او توانمندي و نه لري، دا د اهلیت موضوع چې مونږ یادو، په دې کې توان هم ده، امکان هم ده، او په دې کې زمان هم ده. داسې دوه درې پدیدو سره تړلې مسله ده شرعي بحث کې. نو دا چې مهیا نه وي، بیا په تا باندې لازم نه ده چې اطفال ډېر کې. عامه مسله دا ده چې په اسلامي ټولنو کې زاد او ولد نرخ ډېر لوړ ده، نو د اقتصادي ودې لحاظ دوی ته ټولو پسمنده دي. یعنی دوی د ودې لپاره ډېر زیات قدمو ته او کار ته ضرورت لري چې دوی ورسره بالفعل نه لري. نو په دې کې بیا چې کله هغه آسیب تراسو چې آسیب څوک پکې ویني، په دې لوی اقتصادي فیصله د جغرافیا اقتصادي کې چې کوم انسانان اوسیږي، په خصوص اسلامي هیوادونه چې په کومه جغرافیا کې اوسیږي، په دې کې زاد ولد ډېر ده، اطفال ډېر دي. ښه، چې ډېر دي اوس د دوی خپل د خلکو اوس بحث ته کراسو، اوس دوی آسیب پذیری لري، آسیب پذیری تر ټولو ډېر اطفال لري. چې دا چې ده، نو ولې تاسو ضرر پېښ کړی ده؟ اقتصاد هم ضعیفه ده، او د نسل هم په اصطلاح باریدوش د ټولنې او باریدوش د نورې ټولنې په اصطلاح د پرمختللو هیوادو ګرځولې دي. دا ډېر عمده بحث ده. بل یو بحث دا هم ده پکې چې د ډېر زاد ولد سره د پرورش ته رسیدګي نه ده سوې. موږ په اقتصادي ضعفونو کې یو عامل دا بولو چې د مسلکي قدر یا د کار مټي دا ناتوانه دي، او د ناتوانۍ دلیل چې بیا لټو هغه کې بیا دی وړو کې د شروع نه دی، یو انسان د شروع نه باس راځي. هغه ته ګورو چې دی غذایی صحیح نه و، پرورش صحیح نه و، تعلیم صحیح نه و، هغه منابر چې دور سره سروکار درلود په هغه ټولو کې ضعف درلود. مثلا مور او پلار د پرورش نه را شروع ضعف پکې ده، کورنۍ یو کور غړي ضعف پکې ده، مسجد رسیدګي کمه کړې ده، پرورشګاه یا د روزنتونونو یې رسیدګي کمه کړې ده، د یتیم ځای چې په یتیم خانو کې پرورش نه ده سوی، که مکتب و په مکتب کې صحیح تربیت نه ده سوی، که مدرسه ده، که کورس ده، که کوڅه ده، چاپیریال ده، کلی ده، یا میډیا ده، یا دې ته ورته که خیریه نهادونه دي، مؤسسات دي چې پرورش د اطفالو ته کار کوي، ګورو چې دا ټول نواقص لري. او نواقص یې عمده دې ته ورګرځي چې دوی امکانات کم ده درلود، مور او پلار بوختو، تربیت یې نه ده کړی، ولې بوختوي؟ ضعیف او غریب و، کار هم ډېر کاوه، مجبوري وه، ډوډۍ هم ډېره پیدا کوله. نو دا ټول هغه اقتصادي عواملو ته ورګرځي. زما په نظر یو مسله دا ده چې په اطفالو په پرورش کې د دینی لحاظ تر ټولو بهترینه دوره د عمر ابن عبدالعزیز وه، چې دې ته عمر ثانی وایي. دا په دې کې که وګورو، دا نظام چې ده د عمر ابن عبدالعزیز، دا تر ټولو زیات قوي اقتصادي درلود، یعنی اقتصاد محوري په نظام کې موجوده وه. دا دینداری محوري چې وه، هغه فردي ژوند کې وه، یعنی جبر او جبروت پکې نه و چې دا اجتماعي جبرونو ته راسي، امر وسي نهي وسي، داسې وکړي هغه څه مه کوي، بلکې دا تقوا او دیانت او پرهیزګاري د عمر ابن عبدالعزیز په وخت کې دا انفرادي ژوند ته د خدای او د انسان ترمنځ معاملې ته پرېښوله. نو ځکه د نظام بوج کم سو، دا فتن ټول هغه درانه بوجونه چې له پخواني خلافتونو ته دوی ته راغلي وو، هغه دوی له مټو نه کم سو. ځکه دا دروند مسله وه چې هلته به نظامونه وو، امر بالمعروفونه به وو، د خلکو تقوا به کتل، د خلکو ایجاب به کتو، د خلکو فریض به کتو. دا یو نوی استبداد ایجاد کړی وو. دا یو وخت به د خاطر لار نه سم ډیر نو بیرته راګرځم. د اصل پرورش کې چې زمونږ د ټولنو عیارول دا ټول له اقتصادي منابعو سره اړه لري.
ډیره زیاته مننه له ټولو میلمنو. د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب ایمل صافی، د افغانستان د تحقیقاتي بنسټ رئیس ښاغلی محمد آصف ننګ، او د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال.